یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسېدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې غونډې ته خپل استازي لیږي. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه درېستلې او د حکومت کوم استازی به هم د غونډې کې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات کوي، او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسیدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دغه غونډه کې به د یادې شورا په استازیتوب څوک برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې په مسکو کې د روانې میاشتې په 9 یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ولکې د مسکو چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شمول د امریکا د متحده ایالاتو، هند، چین او همدارنګه د پاکستان او ایران په شمول د منځنۍ اسیا د 15 نورو جمهوریتونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جینګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي مقامات وایي نننۍ تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري به پکې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سی بی ایس ټلویزیون ته پرون وویل د به د شمالي کوریا له چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه د امریکا د غوښتنې او د دواړو هیوادونو د دوهمې سرمشریزي په تنظیمولو خبرې وکړي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. داعش ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت وشوې مسئولیت پر غاړه اخیستی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې که څه هم په عراق کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقه ای تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هیواد لا هم د داعش او القاعده ډلو له ګواښونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې چې د عراق ځینې برخې لاندې کړې وې په دې وروستیو کې ترې پراخې سیمې نیول شوې دي، خو ویل کېږي چې لا هم په پټه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه لري او کولی شي خپل بریدونه تنظیم کړي. دا مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي چې ګمان کیږي پر مصري کپتانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر کپتانو برید شوی و په نخه کړي. د نومبر په 2 نیټه پر کپتي سوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي وو. داعش ډله پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دغې حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. دا خبرونه
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. د اصل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسېدلې، د سولې عالي شورا وایي چې دغه غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی شورا بره از حکومت کشیده.
د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د بیلابیلو دریځونو په اړه مو د کابل پوهنتون یو استاد ژغولې.
په دې باندې موږ هم اعلان کړي وو چې حکومت څنګه د شورای عالي د سولې په هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی ولایت کې هم د ملي اردو سرتیرو او هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په بهرني موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له پیل څخه سر له ننه دغه بندیزونه پیلیږي. په دې اړه راپور درته خپرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. په دې غرمنۍ خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې څه لیکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلی او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې برخه وانخلي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. اجمل تورمان دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی سب تاسی او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مسکو سره تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغۃ الله احمدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د سولې عالي شورا د خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. ښاغلی احمدی ویل
ما تا روز به توافق نرسیدیم و قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح بره، از حکومت کسی نیست. به شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنن و ما تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاریش به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتا یک چنین چیزی است.
دا موضوع په داسې حال کې ده چې یو شمیر روسی رسنیو د بهرنیو چارو وزارت د غیواد بهرنیو چارو وزارت په والو ویلي چې د غناسه بدروانی میلادي میاشتې په نهمه یعنی درتلونکو جمعې په ورځ جوړ شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د غناسه ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبان واستازي او د شند په خاني ولسمشر احمد کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څیرې هم بلل شوی دی. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړ شي، خو یاد غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وزنډي. د پورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي، خدا نه وایي چې په دغه ناسته کې به د یاد شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. خو د سولې عالي شورا ویان سید احسان تایری وایي چې دوی به د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. خو چې په دې برخه کې د ښاغلي تایری خبره هم
د افغانستان سول لپاره چې مسکو کې وګوند تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالی شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
سالی صاحب دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړه ویلي چې د افغانستان استازي باید په دغه غونډه کې په قدی دری سره ګډون وکړي تر څو د سولې لپاره زمينه برابر شي او په دغه ناسه کې د سولې لپاره دوی خلابګری وکړي. بله
ډیر مننه له اجمل تورمن څخه مو په راپور کې وریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې موافقې ته نه دی رسیدلی او د حکومت کوم استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي. خو د سولې عالي شورا وی چې د افغانستان په استازیتوب د غونډې ته خپل استازی لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په تړاو د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا دریزونه مختلف دي. د سیاسي مسایلو ځینی تحلیلګران وایي چې دغه دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریز ولري. له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی زموږ همکار اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
والله په دې باندې موږ هم حیران کړي یو چې حکومت څنګه د شورا عالی د سولې د افغانستان د حکومت زیږنده ده، خپله حکومت جوړه کړې ده او هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي. خو زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه د افغانستان امریکا خپل لاس کې اوس نیولې ده، نه غواړي چې هیڅ بل مملکت په دې کې دا ډول اقدامات وکړي چې یا طالبان د دوی نه وتري او یا مختلف ګروپونه پکې پیدا کړي چې یو وایي زه دا سوله غواړم بل وایي، زه هغه سوله غواړم بل وایي، زه نه غواړم ایدو دپاره حکومت زمونږ تصویب لیکي دیوله.
یعنی فکر کوي پوهان صاحب چې د سولې شورا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید لږ تر لږه په دې برخه کې یو دریځ ولري،
باید یو دریځ ولري، ولې چې دا حکومتي شورا د افغانستان د پاسنه جوړه شوې ده، دا سره بیل اهداف او بیل لارې باید تعقیب نه کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې یا که هغوی ته ازادي ورکړي بیا په ازادي د سولې د شورا کې دوی لاس وهي هغه صلاحیت اخلي، نو معنا یې دا ده چې سولې شورا باید رسمان ړنګه کړي، نو بیا په کار نه ده حکومت خوښه چې بیا اشراف کوي که نه کوي.
نو د دواړو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د سولې شورا دغه بیل بیل دریځونه ستاسو په نظر باندې څه په ډاګه کوي؟
زه همدغه وایم چې وزارت خارجه او حکومت د دوستانو د امریکایي د سلام مشورې نه بغیر نه غواړي په دې کې اقدام وکړي، اما د سولې شورا مستقلانه یو عمل کړی دی، په دې لحاظ دوی سره په اختلاف کې دي. زه داسې فکر کوم، اما دوی هېڅ شی نه دي برملا کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا ترمنځ دغه ټکر ساسې په نظر باندې د مسکو په ناسته باندې نو څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
دا منفي تاثیرات لري، اصلا هغه طالبان بیا په آینده کې د حکومت سره کښېني، او سولې عالي شورا خو خپله دښمنه ګڼي اصلا، او نه بیا دوی کوم لاسته راوړنې به ولري، دا د سولې پروسه تخریبوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې په داسل کې چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت او د سولې علي شورا مختلف دریځونه لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګران وایي چې د دواړو حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریځ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې ولایتي چارواکي د 22 وسلوالو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جزئیات د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د خو ګیانو وسلوالۍ په نقلي مرکز او مالستان وسلوالۍ کې 13 تنه امنیتي سرتیری او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوري زیاتوي، تیر شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو وسلوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګه د افغانستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 13 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي، په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرجوبلا وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د کاریز اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډه یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړی او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي، او دغه راز مخالفین چې 14 تنه یې په مالستان او 6 تنه یې هم په خوګیاڼو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویل دي چې د غزنی مرکز ته چیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په بریټ کې 13 سرتیري وژل او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنگیالیو په اړه یې څه نه دی ویلي.
په غزنی کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه راپور واورید. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
اقتصادي اجرا رئیس عبدالله عبدالله وی حکومت به د خپل توان سره په کابل کې د سوزیدلې مارکیټونو له زیانمنو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دا پیښه وڅېړي او تمه ده چې له هغې وروسته اړوند بنسټونه خپل رول ادا کړي. د جمعې په شپه د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله چې وروسته بیا نږدې نورو مارکیټونو ته هم وغځېد ګڼ دوکانونه وسوځېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او هټیوالو ته میلیونونه ډالر زیان رسیدلی دی. په خیرخوا، کابل، زرنگار او اتفاق مارکیټونو کې تر ډیره برقي سامان آلات، موبایلونه او د کور د اړتیا وړ نور وسایل خرڅېدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د یوې اونۍ په موده کې د تیر سیستم څخه په استفادې سلګونه میټریک ټنه مڼې پاکستان ته صادرې شوي دي. د یاد وزارت څخه په خپرې شوې یوې ویډیو کې راغلي چې په دغو مڼو کې تر ډیره د میدان وردګو ولایت مڼې شاملې دي. د مڼو په صادراتو کې د ډیروالي دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د میدان وردګو د کرنې رئیس ولید احمد تاسل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال د دغو ولایت د مڼو حاصلات له 9000 ټنو اوړي. خو له دې وړاندې وړ مونۍ ځینو سوداګرو شکایت درلود چې د مڼو له ډېروالي سره سره پاکستان هغوی واته دوی د مڼو صادرات نه پرېږدي او په تورخم کې یې درولي دي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي چې دا بندیز یوازې په هغو سوداګرو لګېدلی چې د نورو هېوادونو مڼې د افغانستان له نوم څخه په استفادې پاکستان ته صادروي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي اوړو 150 کیلویي بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 150 کیلویي بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوسم د دې خبرونې یو بهرنی موضوع تعقیبوو. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو، کښتۍ جوړولو او مالي چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلي دي. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، دغه بندیزونه د امریکا لخوا رسمن تر دې شېبې اعلان شوي؟
سلسله امریکایي چارواکو لا سم دستي پر رسمي ډول د اعلان نه دی کړی، خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه ده، د ورځې له لومړیو څخه دغه بندیزونه نافذ دي. د کوراندې د امریکا دولت ته خبره کړې وه او دا به دویم چې دا د واشنگټن لخوا داسې یوه هڅه ده چې غواړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات یې په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هېواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر وایي دا به معلومه شي چې په ایران کې څه پیښیږي.
پری بجانه تر دې مخکې د ایران رهبر ویلی و چې امریکا په دغه بندیزونو سره وشو ده چې تر پخوا ډیره کمزوره شوې ده. آیا د دغه لګول کېدونکو بندیزونو په اړه د ایران حکومت تر دې شیبې څاک سلامل شولې تازه؟
بله، د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې ویل چې ایران به د خپل تیلو پلورلو ته دوام ورکوي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحانی نن ویل چې امریکا غواړي زموږ د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو ایران به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده پورې د خپل تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعته د مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر دې یوه ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند بیا پیل کړي، وویل چې موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پرېکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته به اجازه ورنکړل شي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. نو تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیه په څیر هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي، یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو اندازه صفر ته ورسوي. مایک پومپیو دا هم ویلي چې ډاډه دی چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. امریکا ته روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیه اټومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو نورو ورانکارو د دې موافقه اصلیت تر پښو لاندې کړی دی.
ډیر مننه. له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو د کشتۍ جوړولو پر صنعت او مالی چارو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي د واکسین په تیره دوره کې د دغه ولایت په دریو ولسوالیو کې د ګوزڼ واکسین په تطبیقولو نه دي بریالي سوي، چې له کبله یې په سلګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وایزادران په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه و او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی آزادي راډیو ته وویل:
تیره دوره کې موږ بعضې ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وایزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړه دی، چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل په ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده ده.
د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسؤلیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زی وویل:
موضوع همدا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په همغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جومات په جومات لږ ستونزې وي، بعضې کورونه له جوماتونه لرې وي، هغه هغه ماشومان نشي را رسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو دولس ولسوالیو کې به 191,918 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه غن مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي: مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د سولې له هڅونه د ښې استفادې په منظور د مسکو په ناسته کې له قوي دریزه ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مشرانو جرګې غړو په خپلې پرونۍ ناسته کې په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د سولې لپاره له هر رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. ویسا د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال آصف صدیقي په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د مسکو په ناسته کې ګډون او په هیواد کې د سولې لپاره په خطو غاله بیګری وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. دنیا لیکلي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت په استازیتوب د دوی یو شپږ کسیز پلاوی د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. خو ورځپاڼې د دغه شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې یاد کسان تر اوسه مشخص شوي نه دي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي چې ډیر ژر به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو ناسته جوړه شي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه خبرې کابل ته د اندونیزیا د عالمانو د شورا د رئیس په سفر کې او د سولې د عالي شورا له غړو سره په کتنه کې شوي دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د یادو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ لومړۍ ناسته د روان کال په سور میاشت کې په اندونیزیا کې جوړه شوې وه، چې په ترڅ کې انتحاري عملې د اسلام د اصولو خلاف وګڼل شوې او د افغانستان د جګړې لښکې لوغاړو وغوښتل شول چې سوله وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چین او پاکستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورسپانې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اوله لیکلې او ویل شوی چې دا خبره تازه په چین کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمن په کتنه کې شوې دي. اطلاعات روس پلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې د سولې په خبرو کې د خزو پرول او ګډون ټینګار کړی دی. اصلاح دولتي ورسپانې د مسکو ناسې پتړاو په خپل مطلب کې لیکلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو واک وي نه د بل هیواد یا کومې استخباراتي ادارې. په مطلب کې راغلي چې د سولې په تړاو د مسکو د ناسې په خبرو کې باید دوکا او کوم سیاسي چل نه وي او صداقت پکې موجود وي.
د ناسا یو ستور بیړی له څه باندې لسو کلونو فعالیت وروسته له کاره لویږي. نور لیسمت سروانه وري.
له کپلر تلسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړی په یو ونه کې د تل لپاره له کاره لویږي. د ستور بیړی یو لس کال کار وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا به په یو ونه کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیت غورځي. وروسته لدی چې کپلر تلسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصي دوول. د دې ستونزې سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنی ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یو فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همداراست له دې نظره هم لومړنی ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر دو شیانو راوڅرخېده. دا یولس کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر تلسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوی وخت زیات موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. من سره د مایبینو د تر کې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2006 نه وکال تر 2009 نه وکاله پورې موږ ته نه درا کړل سوي. موږ ته سپکې سپورې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو دغه سره په لوټو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمول نه خوري. دا د رښتوتونه ولې نه بندوي؟ نو موږ نه غلاوي کې له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوټو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به خپل سزا په خپل وخت سره وای کړی شي. موږ هیڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کې موږ پیسې د سل پیسې د دې 500 دا نو تر کومه یو پندروس پیسې د پریژن د دوه غمه دی خپل شي د لوټو چرواکو څخه او د شمش راش افغاني څخه چې موږ د پکتیکال والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوه مخنیوي نور وخت نن سند خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد نوری د ایرنو ولایت د باباجی رسنی سیمه تاسو ته پیغام پرېښم. ما پیغام دغه دی د ایرنو ولایت لوړپلو چارواکو ته په څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ. هلته امنیت راځي چې موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او باباجی په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او د کوم پوسټ یو چې موږ طالبان سره ډیر فزار زموږ ته وشر غواړي موږ اره ورځ کې وي موږ ته پښې کوي موږ د حکومت غواړو چې ډیر ژر سم عملیات وکړي د باباجی په سیمه کې او باباجی
بله السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو. په سخت ضرورت کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. حکمت الله مینوال له زابل په خپل سمیس کې لیکلي، زه خپل د مسکو غونډې ته نه یم هیله من ځکه چې د امریکا په نشتون کې دا ډول غونډې ګټه نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګره، حکومت باید له داخلي کډوالو سره مرسته وکړي چې په دې ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاري اټک افغان له ګوشتې لیکلي چې د طالبانو پاسپورټونه د کوم ځای دي چې د افغان حکومت له اجازې پرته په غونډو کې ګډون کوي. د ده په خبره چې د طالبانو د قطر دفتر د تمویل او تجهیز مرکز بدل شوی دی. عبدالمنان له زابله لیکلي، د زابل په ټول ولسوالیو کې د اریبا یا ام ټي ان شبکې انټنونه کار نه کوي. د افغان بي سیم شبکې مصارف زیات دي. قدیر خان تکین لیکلی چې د جمهور رئیس سفر باخته څرګند پیغام ورکوي چې جمهور رئیس اصلاحات غواړي نه توپیر. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې ولسمشر غنی تر اوسه پورې د 14 ښوونکو معاشونه هیڅ نه دي زیات کړي. په دې معاش دیوې کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوښتي زما حق رم زما را یا پروگرام په همدې خبرونه کې د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دقیقې